لاس بجیش په احمد چی بریم دا ازادي رډو د دې سات خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختبرم. السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کار پیل کړی، خو یو شمیر انتخاباتي بنسټونه اندېښمن دي او وایي چې په ټاکلي وخت به دا کارونه ترسره نشي. دا ازادي رډو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه. ازبکستان هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې خبري به نتیجه ورکړي. افغان ځواکونه وروسته تر اتلس کلونو د نورستان په کانتیوا دره کې ځای پر ځای شول. فرانسې په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې خبري به نتیجه ورکړي. عبدالعزیز کامیلوف چې پرونې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په یوه خبری کانفرانس کې خبري کولې، یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د روسیې انټرفاکس خبری آژانس د ښاغلي کامیلوف په وینا خبر ورکوي چې دی د افغانستان سولې ته هیله من دی او وایي چې دا خبري به بې نتیجې نه پاتې شي. کامیلوف زیاتوي چې ژر تر ژره باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري پیل شي. کابل بیا بیا د دې غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، خو طالبانو د دې سربیره چې له امریکایي پلاوي سره یې لس ځلې خبرې کړي، له افغان حکومت سره یې د خبرو وړاندیز رد کړی. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ازبکستان رول مهم ګڼل کېږي. د نورستان په کانتیوا دره کې وروسته له اتلس کلونو افغان ځواکونه ځای پر ځای شول. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل
د کانتیوا د ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت دی منطقې ته غځول کېږي او دلته به د دولت امنیتي پرسونل ځای په ځای کېږي.
کانتیوا د مرکز پارون په جنوب کې پراته دره ده چې 15 کلی لري او تر دې مخکې پکې طالبان واکمنان وو، خو اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب هلته افغان ځواکونه رسېدلي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې هغه کسان باید ژر تر ژره وپیژندل شي چې په بادغیس کې پر یوې لس کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی دی. د دې کمیسیون ویاند شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل واقعا د خواشنې ځای دی چې دا پیښه شوې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون دا موضوع تعقیبوي. د بادغیس د ښځو چارو مشر راهیلې نادری پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر دې نجلۍ د پنجشنبې پروز د قلاینو په ښار کې په یوې دیني مدرسې کې جنسي تیری شوی دی. د میرمن نادری په وینا دا نجلۍ اوس په روغتون کې بستر ده او ویلي دي چې د مدرسې په تشناب کې یوه کس چې مخ یې پټو پر دې تیری وکړ. چارواکي د دې پیښې په تړاو د اتلس مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي، خو تر اوسه چا اعتراف نه دی کړی. فرانسې په تهران کې د دوو فرانسوي څیړونکو د نیولو له امله په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ. فرانسې خبری آژانس د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په وینا راپور ورکړی چې په پاریس کې د ایران له سفیر بهرام قاسمي څخه غوښتل شوي چې ژر تر ژره دې فریبا عادل خا او رولاند مارشال له زندانه خوشې شي. میرمن عادل خا چې د ایران په اړه د ګڼو کتابونو لیکواله ده، د روان میلادي کال په جون میاشت کې د جاسوسۍ په تور په ایران کې ونیول شوه. د راپورونو پر اساس مارشال رولاند هم چې د فریبا عادل خالی دو ته ایران ته تللی و څو میاشتې مخکې د ایران امنیتي ادارو ونیو. فرانسې وروسته له هغه د دغو دوو څیړونکو د راخوشي کولو په اړه په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ چې فریبا عادل خا د ډسمبر په 24 نیټه په اووین زندان کې د خوړو اعتصاب پیل کړ. د اسپانیا د سواحلو ساتونکو کاناري ټاپو ته نږدې 24 پناه غوښتونکي له غرقېدو ژغورلې دي. یوه اسپانیایي ژغورونکې بیړۍ د جمعې په ورځ په اتلانتیک سمندر کې د دوو کوچنیانو په ګډون 24 پناه غوښتونکي وژغورل. ژغورل شویو پناه غوښتونکو هڅه کوله چې تر اروپایي هیوادونو ورسی شي. دوی ټول د افریقایي هیوادونو دي. تر دې مخکې د جمعې په سهار وختي د جرمني د یوې خیریه موسسې بیړۍ د لیبیا په اوبو کې 23 پناه غوښتونکي وژغورل. له افریقایي او منځني ختیځ هیوادونو څخه په زرګونو پناه غوښتونکي هر کال خطرناکه سفرونه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي، خو ګڼ کسان پر لاره مړه کېږي. وروسته خبر داده چې د ترکیه ولسمشر لومړی برېښنایی موټر څخه چې د ترکیه ساختې پرده پورته کړه. پر دې موټرو نږدې 3.2 میلیارد ډالر لګښت شوی دی. رجب طیب اردوغان پرون استانبول ته نږدې په یوه کمپیوټري مرکز کې د اس یو وی موټرو د معرفي د مراسمو پر مهال وویل چې دا د ترکیه لپاره یوه تاریخي ورځ او د ترکیه خوب وروسته له 2 کلونو رښتیا شو. تمه ده چې دا برېښنایي موټر به راتلونکی میلادي کال تولید شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندور میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې د خپرونې ته مخه کړو د ورځې مهم موضوعات راخلو. ځینې انتخاباتي بنسټونه په افغانستان کې دا اندېښنه لري چې د شکایتونو کمیسیون به خپل کارونه په ټاکلي وخت کې ترسره نه کړي. خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په کابل، تخار او بامیان ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف پروسه پیل شوې ده او په پاتې ولایتونو کې به هم ډیر ژر دا پروسه پیل شي. د معلوماتو له مخې دغه کمیسیون ته 14,500 شکایتونه ورغلي دي. ملالۍ بشیر راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د شکایتونو د سنفبندۍ پروسه یوازې په 2 ولایتونو یعنی کابل، تخار او بامیان کې پیل سوې ده. د شکایتونو کمیسیون په وینا د لوی شمیر شکایتونو له کبله به دا پروسه په نورو ټولو ولایتونو کې ښایي د شنبې او یکشنبې په ورځو پیل سي. د دې کمیسیون ویاندي زرغونې کاکړ د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
په کابل ولایت کې پیل سوې ده، په تخار ولایت کې پیل سوې ده او همچنان په بامیان ولایت کې، ځکه چې اکثریت شکایت په مرکزی دفتر کې ثبت شوی و په ولایتو کې نه ده ثبت شوی. د همدې لپاره زموږ همکارانو د شکایتو د لیږلو په حال کې د ولایتو ته
د شکایتونو د ثبت لپاره 3 ورځې یعنې د تیرې دوشنبې، سه شنبې او چهارشنبې ورځې ټاکل سوې وي. پر دې مهال انتخاباتي ټکټونو په ټولو ولایتونو کې 14,500 شکایتونه ثبت کړي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاري طرز العمل لمخه د شکایتونو د ثبت لپاره تر رسیدو سره دغه کمیسیون 15 ورځې وخت لري ثبت شوی شکایتونه طبقه بندي کړي چې پکې د درغلیو او انتخاباتي جرایمو ارزونه شامل ده. تر لومړي پړاو وروسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په وینا کې د هغوی پریکړې شکایت کوونکو ته د منلو وړ نه وي. د ولایتي شکایتونو کمیسیون پر پریکړه په مرکزی کمیسیون کې د استیناف غونډې اعتراض کوي. د استیناف غوښتنې لپاره هم 3 ورځې وخت ورکول کیږي او د دې بهیر د ارزولو لپاره 15 ورځې نور وخت په پام کې نیول سوی دی. خو د افغانستان د انتخاباتو د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید اندېښنه ښیي چې د دومره لوی شمیر شکایتونو د ارزونې لپاره شایي 15 ورځې کافي نه وي.
فکر کوم چې د شکایت کمیسیون به بیا هم په تخنیکي اړخه قیام لستون سره مخامخ یغدا چې د شمیرنه او تفتیش د خپل څارونکو راپورونو کتل چې کول او دا چې د شکایتونو کې صرف د مطالعه هم کړي او دا سره ځکه د مطالعه هم نشي تر سره کول، ځکه چې هر یو ځان سره زمینه اسناد لري، مدارک دي، اثباتي دلایل لري، نو هغه خامخا وخت ضرورت لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویاندي زرنه کاکړ په وینا تر 2000 زیات شکایتونه د ثبات او همپالنې ټیم، تر 2500 زیات شکایتونه دولت جوړونکو ټیم، 4000 شکایتونه د ګلبدین حکمتیار ټیم او 15 شکایتونه د رحمت الله نبیل ټیم ثبت کړي دي. د زیاته کړه چې لټول شکایتونه څخه 15% په مرکزی دفتر کې ثبت شوی دي. د افغانستان ولسمشریز انتخابات د میزان پشپژمه وسول چې پرون د جمعې په ورځ 3 میاشتې بشپړې شوې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس وایي د 14,500 لوی شمېر شکایتونو د ارزولو لپاره زیات وخت اړتیا ده. یوسف رشید وایي که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ونه کړای شي پر ټاکلي وخت شکایتونه وارزوي پر انتخاباتو به ژور اغېز وکړي. ملالۍ بشیر له ښاغلي رشید سره مرکه کړې او په سر کې شکایتونو ته د رسیدو په اړه د هغه نظر اخیستی. ښاغلی رشید وایي
15 ورځې کې ډېره سخته ده چې دوی په دې شمېر شکایتونو ته په ټولو معنا رسیدګي وکړي او داسې معلومیږي چې تقریبا شکایتونه ډېری درویش ولایتو ته متمرکز دي. نو خامخا په درویش ولایتو باندې بیا دغه ازدحام د شکایتونو به زیات وي او تاسو پوهیږئ چې په لومړي سر کې خو دا شکایتونه د ولایتي کمیسیونونو لخوا نه څېړل کیږي او فیصله پرې کیږي. که چېرته د هغوی فیصلې شاکیانو ته د منلو وړ نه وي، بیا هغوی د ولایتي کمیسیون په پریکړه باندې په مرکزي د شکایت کمیسیون کې اعتراض کوي، یعنې لکه اپیل غوندې، او ګروس رقم د شکایت مرکزی شکایت کمیسیون به وته رسیدګی کوي. نو دا چې ځینې قضایا جنجالي هم دي او ځینې معترضین او کاندان تقریبا هغه شکایتونه ډېر پیچلي هم دي، فکر کوم چې د شکایت کمیسیون به بیا هم په تخنیکي اړخه قیام له ستونزو سره مخامخ وي. هغه دا چې بیا شمیرنه او تفتیش د خپلو څارونکو راپورونو کتل څه کول او دا چې دغه شکایتونه که صرف دوی مطالعه هم کړي خو دا سره ځکه د مطالعه هم نسي ترسره کولی، ځکه چې هر یو وزان سره زمینه اسناد لري، مدارک دي، اثباتي دلایل لري، نو هغه خامخا وخت ضرورت لري.
ایا دا ټول څېړنه به په شفافه توګه ترسره سي که څنګه؟
زموږ کوم کتنه چې شکایت رهبري کمیسیون سره د مخکې دغه د شکایتو د ترلاسه کولو یا د ثبت په موده کې درلوده، هغوی موږ ته ډاډ راکړه چې په ټولو پړاوونو او مراحلو کې به دوی څارونکو او د نظر بنسټونو استازو ته به اجازه ورکوي چې هغوی خپلې لیدنې کتنې ولري. نو وګورو چې دوی دغه پړاوونه په ولایتونو کې د ټولو ناظرینو او د مشاهدینو تر مخته بیایي او که چېرته باید تبعیضي توپیري چلند بوي، نو انشاءالله د دغه پروسې پایلو سره به خامخا به موږ تاسو سره د معلوماتو شریکو د شفافیت په اړه باندې.
رشید صاحب، د کمیسیون په وینا دوی ته 14500 شکایتونه ورغلي دي چې د دوی په وینا دا ډیر زیات دي او د دوی تر تمې ډیر لوړ شمیر دی، او له همدې کبله دوی ونه توانېدل چې نن او پرون دا پروسه د سمس بندۍ چې ده دا تر پایه پورې ورسوي، او اوس یوازې په درې ولایتونو کې توانېدلی دي چې دا پروسه پیل کړي تر اوسه. نو آیا تاسو فکر کوئ چې د دې تر څنګ چې دا پروسه د دې لوی شمیر د شکایتونو د لاسه ځنډېدلې دا کوم نور ستونزې هم وي؟
مجموع کې د شکایتونو تراکم ده چې د یو لوی بار په توګه د شکایت کمیسیون ته راځي سوي دي. شکایت کمیسیون موږ هم دا تمه نه درلوده چې په دې پیمانه به شکایتونه درج کیږي، او موږ انتظار دا و چې لږ تر لږه 5000 شکایت به درج شي په ټولو کې، اما دا رقم ډېر اوچت شوی دی. نو اوس د شکایت کمیسیون ته سره دې چې وخت دوی مهم ده، خو دوی په آن باندې دقت او دا چې اخر د ورځ کې دوی له پریکړو څخه ټولو خو راضي وي شفافیت ډېر هم مهم ده. نو هیله من یم چې دوی په انډولیزه توګه باندې هم په سرعت کې هم په شفافیت کې او هم په دقت کې پاملرنه وکړي تر څو خدای نخواسته د دې پریکړو باندې بیا د اعتراض او د جنجال مسله رامنځته نه شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
کابل ورځپاڼو په نننۍ غونډه کې کوم مطالب څېړل دي؟ ناجا صاحب یې کتنه ورته کوي.
ویسا ورځپاڼې لیکلي پروند مرغومې شپږمه وه څلوېخ کاله وړاندې پخواني شوروي ځواکونو ټول نړیوال او بشري اصول تر پښو لاندې کړل، پر افغانستان یې یرغل وکړ او خپل یو لاسپوڅه یې وواژه، بل یې پر ټانکونو سپور راوست او د کابل پر تخت یې کېنوه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا چې څلوېخ کاله وروسته د یو لوی یرغل یادونه لا هم افغان ولس د پردیو تر سیوري لاندې غندي، معنا یې دا ده چې دوی له خپلو غمیزو او حماسو هیڅ نه دي زده کړي. نو یوازې صحیح نه دي زده کړي، بلکې ډېر صحیح له لاسه ورکړي چې باید اوښ کې پرې توی کړو. سرخط ورځپاڼې لیکلي جګړه څلوېښت کله نشوه خو ختمه نه شوه. وړاندې راغلي د پخواني شوروي ځواکونه پوره 1958 لمریز کال د مرغو میشپږمه پر افغانستان یرغل وکړ او 10 کاله همدلته پاتې شول، او دغلته یې جګړې وژنو او بریدونو ته یې دوام ورکړ چې له کبله یې میلیونونو افغانانو ته مرګ ژوبله وړوله، ډېری افغانان یې معلول او د هېواد پرېښودو ته اړ کړل. د سرمقالې لیکوال لیکي سره له دې چې افغانان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې په بېلابېلو نومونو یو د بل په وړاندې جنګېدلي او لا نه دي توانېدلي چې په خپل هېواد کې بل شوی اور چې هره ورځ پکې افغانان سوځي مړ کړي. د سرمقالې لیکونکي په باور تاریخ ثابته کړي چې افغانان تل د نورو په لارښوونه د هغوی د موخو او ګټو لپاره په خپل وطن کې له خپلو هېوادوالو سره ماشه په ماشه شوي، او همدا لامل دی چې له څلوېښت کال وروسته مو هم خلک او وطن په پردي اور کې سوځي. په سرمقاله کې راغلي واقعیت دا دی چې افغانان باید نور له تیرو تجربو درس واخلي او نور په خپلو کې سره جوړ شي، د پردیو موخو او ګټو پر ځای خپلو ملي ګټو او ارزښتونو ته لومړیتوب ورکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که له تیرو تجربو عبرت وانخلو او بیا